په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. اور چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو په وړاندې ژمنیو عملیاتو ته چمتووالی روان دی. ولسمشر وایي له وروستیو پرمختګونو سره سره لا هم کرنې یا زراعت د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. خبرونه د معمول په څیر په خبرونو پیلو. د بهرنیو خبرونو کې راځي چې روسیې تور لګولې چې د سوریې په حلب کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکیان وژل شوي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران نن په برلین کې په خپله غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د سولې پر هڅو بحث کوي. خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلو. له ناجی صافی خبري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچ کې اورئ. د یونما نوی راپور څرګندوي چې د روان میلادي کال په نهم میاشتو کې له 2000 ډیر ملکی افغانان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال د دغه وزارت په قراردادونو کې له 1 میلیارد افغانیو ډیره سپما کړې. او د جولجان چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ نښته شوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونما په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په نهم میاشتو کې 2500 ملکي وګړي وژل شوي. یونما نن په راپور کې همدارنګه ویلي چې په دې جریان کې 5015 ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. په دغه راپور کې د حکومت مخالفې ډلې د ملکي وګړو په وژلو کې 1% او درویش نور دولت پلوي ځواکونه ښکېل ګڼل شوي. یونما همدارنګه په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیره مخ په ډېرېدو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال د دغه وزارت په قراردادونو کې له 1 میلیارد افغانیو ډېره سپما شوې. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن دا خبره په یو خبري ناسته کې وکړه.
ایم سال در اضافه تر از 7 میلیارد افغانی را متصرف کردیم.
دی وایي موږ سږ کال له 1 میلیارد افغانیو ډېره په قراردادونو کې سپما کړې. دا په دې معنی ده چې کومې پیسې د خلکو جیبونو ته تلې، دفاع وزارت دغه پیسې تصرف کړې. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست لخوا د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد د څېړلو په هدف د ګمارل شوي پلاوي څېړنې ښیي چې د دغه وزارت یوازې په 2 قراردادونو کې 2.5 میلیونه ډالر اختلاس شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له موجوده لاسراوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. ښاغلي غنی دا خبره نن د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړ شوي کرنیز نندارتون په پرانیست غونډه کې وکړه.
امروز وضعیت زراعت افغانستان
نن له ټولو پرمختګونو سره سره چې د کرنې وزارت یې لري، د کرنې وضعیت د افغانستان د خلکو او زما لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی، ځکه هغه ځکه چې نن کرل کېږي د داود خان د وخت 2/3 برخه جوړوي.
خغلی غنی دغې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اوس هم څه باندې 1 میلیون ټن غنم له بهره واردېږي. او د جوزجان چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ نښته شوې. د دغه ولایت ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته تېره شپه هغه مهال وشوه چې داعشیانو د وسلوالو طالبانو په یو پټنځای حمله وکړه. ښاغلي غفوري وویل چې د دواړو ډلو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو طالبانو یو جګپوړی قومندان او وژل شوی، او د داعش ډلې وسلوالو طالبانو 9 غړي هم له ځان سره بیولي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د جوزجان یو شمېر امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوال طالبان او داعش ډله د جوزجان په یو شمېر برخو کې د حکومت پر ضد فعالیتونه په همغږۍ سره مخته وړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
السلام علیکم. روسیه تور لګولی چې د سوریې په حلب ښار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي. د روسیې پوځ وایي دا حمله پرون په حساجی کلی کې شوي چې 4 نور کسان یې ټپیان کړي او 2 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د روسیې پوځ زیاتوي چې په دې کلي کې 2 بلجیمي F-14 الوتکې لیدلې، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د روسیې او د سوریې د پوځ الوتکې نه وې. د بلجیم د دفاع وزارت وویان دا راپورونه رد کړي چې ګنې د دې هیواد پوځي الوتکې د پیښې پر مهال په سیمه کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخارو نن وویل مسکو د نړیوالو لخوا د دې حملو د غندنې تمه لري. مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونو د راروانې پنجشنبې په ورځ 8 ساعته اوربند ته د لارې اوارولو لپاره له تېرې شپې راهیسې په حلب کې بمبارۍ بندې کړي دي. د ایران حکومت وایي د امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار بقر نمازی د حبس د حکم په قضیه کې به د امریکا هیڅ راز لاسوهنه ونه مني. ایرانی چارواکو پرون اعلان وکړ چې سیامک او پلار یې چې ایرانی الاصل امریکایان دي له امریکا سره د همکارۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوي. متحد ایالاتو د بقر نمازی د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د دواړو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه وکړه.
We join recent calls by international organizations and UN human rights
د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د څارونکو له هغه غوښتنو سره یو ځای خپل غږ اوچت کړی چې د سیامک او بقر نمازی په ګډون په ایران کې په غیر منصفانه ډول د ټولو امریکایي اتباعو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. خود ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل د ایران لپاره د امریکایي چارواکو ویناوې او د ایرانیانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې بې اهمیته دي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په ایران کې پر خپل دې پخواني مامور چې په مصر، سومالیا او کینیا کې د دې مؤسسې د استازي په توګه کار کړی د حبس د سزا له کبله اندېښنه ښودلې. د سیامک نمازی د کورنۍ غړي وایي هغه په 2015 کال کې تهران ته له رسېدو سره سم ونیول شو او پلار یې سږ کال په فبروري میاشت کې ونیول شو. روسیا وایي د اوکراین د بحران د حل لپاره د برلین سرمشریزې ته ډېره هیله نه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا څرګندونې نن په داسې حال کې وکړي چې تمه ده د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران په برلین کې په څلور اړخیزه غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د سولې پر هڅو بحث وکړي. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل ویلي چې د برلین د سرمشریزې هدف د مینسک د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره د یوې عادلانه حل لارې موندل دي. د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشنکو د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو مخکې ویلي وو چې دې سرمشریزې ته ډېر هیله من نه دی. د مینسک موافقې چې په 2015 کال کې د فرانسې او جرمني په منځګړتوب لاسلیک شوه د اوکراین د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ درنې جګړې ختمې کړې، خو په دې سیمه کې نښتې لا هم دوام لري او د سیاسي حل هڅې په ټپه ولاړې دي. تمه ده چې د مینسک د وبخې تمه ده چې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به د سرمشریزې په څنډه کې د سوریې د بحران په اړه هم له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي، خو میرمن مرکل ویلي له دې خبرو څخه د نتیجې ترلاسه کول به یوه معجزه وي. روسیه د امریکا د نویو بندیزونو په وړاندې د دردونکو ځوابي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف نن د روسیې د ولسي جرګې یاد دوما غونډې ته په وینا کې وویل مسکو دا توان لري چې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په ځواب کې ورته خود دردونکي اقدامات وکړي. امریکا، برتانیا او جرمني د اکتوبر په 14 نیټه اعلان وکړ چې پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي څو د سوریې پر حلب ښار د بمباریو د ختمولو لپاره د سوریې پر حکومت او متحدانو یې فشار زیات کړي.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. کابل اسمان شیندې تودوخه لوړه درجه 23.9، هرات اسمان شیندې تودوخه لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان شیندې تودوخه لوړه درجه 9.1، غزنی اسمان شیندې تودوخه لوړه درجه 22.6، بامیان اسمان شیندې تودوخه لوړه درجه 11.-1، مزار شریف اسمان بریز تودوخه لوړه درجه 14.9، جلال آباد کے آسمان شیندے تودوخی لوڑا درجہ شپاگ پیر چیٹے اتلس، بدخشان کے ہم آسمان شیندے تودوخی لوڑا درجہ پینزے چیٹے منفی شپاگ، اور پگردیس کے ہم آسمان شیندے تودوخی لوڑا درجہ نلس چیٹے شپاگ.
سحر گل امیر زید ہوا لحال خبر کرو دنڑی لحال مو درہ پورونو پا برخ کی خبرو. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د سولې خبرې چې له هرې مخالفې ډلې سره کیږي باید د افغانستان له خلکو او ولسی جرګې سره شریکې سي. د پکتیا اوسیدونکو د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون هرکلی وکړ. د هلمند مدني فعالان وایي د لشکرګاه پر شاوخوا روان بشري ناورین د زغملو نه دی.
د شار او د دې مرمیو او د دې توپونو ږغ هر روز زموږ ماشومان ځوروي، هر روز زموږ مکاتب ورځ تر بلې نور د تړل کېدو په خوا باندې روان دي.
بلخوا د کندز اوسیدونکو وایي چې وسله لا هم د شار په دروازو کې حضور لري.
جنگ د قدس دروازې ترغه دا څه شې چې ماموریت نسته پښکی، مدیریت نسته پښکی، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاس دغه شخړې پښکی روانې.
ولسمشر غنی وایي له موجوده لا سرورونو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی.
امروز وضعیت زراعت افغانستان با تمام پیشرفتهایی که وزارت محترم زراعت کرده به هیچ صورت قابل قبول مردم افغانستان قابل قبول
د کرنې په باب د ولسمشر پر څرګندونو ستاسو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو. دا سي اندیشنې ست چې د عراق په موصل کې داعش ډله شایي د عراق د امنیتي ځواکونو پر خلاف له کیمیاوي موادو کار واخلي. تاسیا زدی رادیو ته غږی است. روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د ولس ترګې ځینې غړي وایي د سولې خبرې چې له هرې مخالفه ډلې سره کیږي باید د افغانستان له خلکو او ولسی جرګې سره شریک شي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل کډغه مذاکرات له خلکو او ولسی جرګې پټ پر مخ ولاړ سي نتیجه به مثبته نه وي. بلخو د جرګې ځینې غړو له طالبانو سره د سولې مذاکرات د هیواد په ګټه وبلل. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت چې تر اوسه له هرې مخالفې وسلوالې ډلې سره د سولې خبرې کړې او یا یې په راتلونکي کې کوي د خلکو او ولسی جرګې څخه پټې دي. دوی ویل ولسی جرګه د ملت له استازو جوړ یو معتبر ارګان دی او حکومت باید په دغسې مهمو موضوعګانو کې له دوی سره مشورې ولري. دوی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې که له هرې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې خبرې له ولسی جرګې پټې وساتل شي ښه نتیجه به ورنه کړي. د جرګې غړي فوزیه کوفي وویل
دغه کور چې د خلکو د ارادو د څرګندولو ځای دی د سولې د مذاکراتو څخه چې په قطر کې د تړلو دروازو تر شا ترسره کیږي یوه ذره اطلاع هم نه لري. زه باور لرم چې دا به هم د افغانستان خلکو ته سوله را نه وړي. هر پروسه چې د خلکو له مشورې پرته پر مخ وړل کیږي یو نوی بحران ته دروازې خلاصوي.
په ورته وخت کې د جرګې ځینو نورو غړو ویل چې له مخالفینو سره د جنگ دوام د خلکو او هیواد په ګټه نه ده. د جرګې غړي علاګل مجاهد وویل
بغیر صلح او طالبای افغانستان دیگه هیڅ راه نداریم.
له طالبانو سره د سولې پرته بل لار نه لرو. کدا سولې په قطر کې وي که په کابل او یا هم کوم بل ځای کې لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره سولې وسو همداسې دی له طالبانو سره هم وسی.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ځینو رسنیو ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خطر کې د سولې خبرې پیل شوې دي. رسنیو دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان هم برخه اخیستې او ټاکل شوې ده چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب هم پکې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دغو شخصي لیدنو کتنو ته مذاکرات نشو ویلی او دوی حتی نه دي رسیدلي چې له ولسی جرګې یا خلکو سره شریک شي. او کله که په دې برخه کې ابتدایي پرمختګ هم وشي د ولسی جرګې نظر به پکې واخیستل شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز مذاکره به خاطر گفتگوهای صلح نبوده. هر وقتی که مذاکره
دا خبری تروسو پر د سولې د مذاکرات لپاره ندی. کله چې مذاکرات مخامخ جدی رسمی او علنی سي بیا نو هغه وخت دی چې ډیر مسائل به د پخوا په شان له خلکو او له ملي شورا سره شریک سي.
دا په داسې حال کې دی چې پخوا تر دې هم څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو خبرونه خپاره شوي وو خو نتیجه یې نه و ورکړي. په دې اړه افغان حکومت او د سولې عالي شورا وایي چې دوی به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره هلې ځلې جاري وساتي. افغان چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې لکه څرنګه چې له کلونو هڅو وروسته وتوانېدل چې د حکومت له یوې مخالفې وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره سوله وکړي تمه ده چې یوه ورځ به له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې مذاکرات په بری سره ترسره شي.
ممردل چې د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د سولې خبرې چې له هرې مخالفې ډلې سره کیږي باید د افغانستان له خلکو او ولسی جرګې سره شریک شي. د پکتیا اوسیدونکو د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون ملاتړ څرګند کړ. دوی پر نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د دې تړون د پلي کېدو لپاره اقدامات وکړي. نور حال د داود تپن په راپور کې.
نن د پکتیا په مرکز گردیز کې سلګونو کسانو د یوې غونډې په ترڅ کې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون لیک ملاتړ وکړ او په جنگ کې د ښکېلو ټولو اړخونو څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د له منځه تلو لپاره د حکومت سره سوله وکړي. د پکتیا د قومونو او خلکو په استازولۍ په دې غونډه کې ډېرو قومي مخورو، علماو، ولایتي شورا وکیلانو خبرې وکړې. دیني عالم او د پکتیا د علماو ټولنې مشر مولوي خالق داد حقانی په دغه غونډه کې سولې ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ د هرکلی ترڅنګ وویل: نوموړي دا موویل چې په افغانستان کې د جګړې مخنیوي لپاره یوازینۍ لار د شفافو ټاکنو ده چې ټولې وسلوالې ډلې باید له دې لارې د یو مشترک حکومت جوړېدو لپاره سره د سولې په ټغر کښېني. په دغه غونډه کې د پکتیا قومي مشر او د ولایتي شورا پخواني رئیس ښایسته جان احدي وویل چې دوی نور په افغانستان کې د وینو تویدو مخنیوی او سوله غواړي. دا نوموړي په خبره کې چیرته د سولې له رواني پروسې څخه ملاتړ ونه شي د خلکو باور به کم او په افغانستان کې به نورې وسلوالې ډلې او طالبان هم سولې ته غاړه کېنږدي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون د ملاتړ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې چې له مرکز کابل او نورو ولایتونو څخه ورته لسګونه مشران راغلي وو، د حزب اسلامي غړي او د پکتیا پخواني والي جمعه خان همدرد هم خبرې وکړې او ویې ویل: دا هم ویل چې که دا ځل د سولې تړون لپاره د افغان حکومت مشرانو ښه پاملرنه ونه کړه، ښایي د خلکو باور په دې ډول پروسو کم او افغانستان کې بحران لا زیات شي. د دې غونډې په اړه د پکتیا مدني ټولنې استازو هم ویل چې که چېرته افغان حکومت غواړي په افغانستان کې د وینې تویدنې مخه ونیسي، نو د سولې پروسې د تقویې لپاره د کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل موجوده لا سرړونو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. شغلی غنی دا خبره د کلیوالو شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د جوړ سوي کرنیز نندارتون په پرانیست غونډه کې وکړه. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې.
سره له دې چې افغانستان د کرنې په برخه کې پراخ بالقوه امکانات لري، خو لا هم په دغه هیواد کې د کرنې وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل د اولسم کرنیز نندارتون په پرانیستغونډه کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې اوس هم څه باندې 1 میلیون ټنه غنم له بهر واردېږي. ولسمشر د کرنې په سکتور کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه:
وضعیت زراعت افغانستان
د وینند له ټولو پرمختګونو سره سره چې د کرنې وزارت یې لري، د کرنې وضعیت د افغانستان د خلکو او زما لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی، ځکه هغه ځکه چې نن کرل کېږي د داود خان د وخت 2/3 برخه جوړوي. خو نوموړی د کرنې په وده کې د منظم ترانسپورتي سیستم موجودیت مهم وباله او ویل چې ډېر ژر به د کرنیزو محصولاتو د صادرولو په هدف هوایي دهلیز رامنځته شي. ولسمشر د کرنې د پرمختګ په برخه کې اوبا او برښنا هم مهم فکتورونه یاد کړل او په وینا یې دې هدف ته د رسیدو لپاره دولت د لشتر لژه نهویشتو بندونو په جوړولو بوخت دی. د کابل ولسم نړیوال کرنیز نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د درو ورځو لپاره د بادمباغ په سیمه کې پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د کلیوالو ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع پلورل کیږي. طاهره سخیزاده چې یو بزګر مېرمن ده له حکومت غواړي څو د کرنې په برخه کې دوی ته لازمي اسانتیاوي رامنځته شي.
موږ د کرنې په برخه کې د کلیوالو ښځو د ونډې د پیاوړتیا لپاره د ملي وحدت حکومت د جمهوري ریاست د مقام زیاته پاملرنه غواړو.
ولسمشر غنی د کورونی او بیا د هیواد په اقتصادي وده کې د بزګرو ښځو ونډه مهمه وبلله او ژمنه وکړه چې پر دوی به پانګونه وسی. په ورته وخت کې د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي دغه وزارت توانیدلی د تیرو کلونو په پرتله ښې لاسته راوړنې ولري.
امسال زراعت افغانستان سال پر ثمر
د افغانستان زراعت سږکال لاسته راوړنو ډک کال درلود. موږ سږکال کرنیز پراختیا پروګرامونه هغه ولایتونو او ولسوالیو ته یوړل چې له دې مخکې ورته پاملرنه نه کېدله. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا اقتصادي ضعف، وچکالي او ترڅنګ ناامنۍ د کرنې د سکتور په وړاندې له اساسي خنډونو دي چې له امله یې د ملګرو ملتونو د وروستیو احصایو له مخې د مهال 40% افغانان غذایي مسؤلیت نه لري.
مومر دل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. ولسمشر نن یوې غونډې ته ویل حکومت اوس پر داسې طرحې کار کوي چې له مخې تر راتلونکو دوو کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چې د کال 6.5 لک ټنو ته رسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو تامین سي. تر دې مخکې ولسمشر ویلي و چې په افغانستان کې د کرنې د ودې او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره په پام کې ده چې د اوبو تر شلو زیات بندونه په افغانستان کې جوړ کړي. کارپوهان وایي د افغانستان د اوبو کلنۍ اندازه 15 میلیارده متر مکعب ته رسیږي چې یوازې له 25% څخه یې افغانستان ګټه اخلي او پاتې اوبه ایران یا هم پاکستان ته تیریږي چې زیاته فایده یې افغانستان ته نه رسیږي. د ولسمشر په خبره په افغانستان کې 15% خلک د بېوزلۍ له کبله د شپې وږې بیده کېږي. تاسې اورېدونکي څه فکر کوئ چې د کرنې یا زراعت د ودې په وړاندې کوم خنډونه موجود دي؟ د دغه وضعیت د بدلون لپاره څه کارونه په کار دي؟ کولی سئ چې خپرونې ته زنګ راووهئ، خپل نظر او پیشنهادونه را سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دوه شمیرې فعالې دي. یوه شمیره مو د 0800 822 1515، بله شمیره مو د 0900 293 1540. د سکایپ للارې هم تماس را سره نیولی سي. ادرس مو دی radio@azadi. خو اوس یوه مرکه لرو. د افغانستان ولسمشر وایي په دغه هیواد کې 15% وګړي هر شپه وږې بیده کیږي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د یوه کرنیز نندارتون د پرانیستلو پر مهال وویل چې له 40% څخه تر 60% پورې افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره ولې دغه ستونزه نه ده ورسوې؟ د هغه پوښتنه ده چې فریبا ظاهر د افغانستان د کرنې وزارت د نشراتو له مشر اویان لطف الله راشد څخه د مرکه په سر کې کړی ده.
د ولسمشر دقیقا اشاره هغه ځایونو ته و چې په هغه کې بېوزلي ډېر زیات دی. او دویم دا چې خوراک نړیوال سازمان هغه احصایې چې څو موده مخکې خپرې کړې وې په هغه کې 40% خلک د افغانستان 40% خلک بېوزلي او خوراکي سره مخامخ دي. د هغې راپورټ په اساس د هغوی معلومات هم رسېدي.
بله، 40% چې تاسو یادوئ، نو د دې عوامل څه کېدای شي؟
مختلف عوامل په دې کې داخل دي. په دې مشکلات کې جنگ لمرنه او ډېر مهم عامل دی. د کار نشتوالی، پیسو ته د خو پیسو ته رسي، د خلک پیسو ته لاسرسي بل عامل دی چې ډېر مهم دی. او په دې راپورټ کې هم داسې دی چې 30% خلک $1 نه لږ په ورځ کې عاید لري، چې دا خپل د فقر او د بېوادۍ په مشکلاتو ډېری. یو عامل دا دی چې سږکال کې د مهاجرینو بېرته راتګ افغانستان ته خپل کورو او سیمو ته ډېر زیات شوی. او جنګ هم په ډېرو برخو کې جریان لري. مشکلات د هغې له کبله هم چې خلک بې ځایه کېږي او خپل کار، خپل ژوند، خپل کارونده، خپل زندګي د لاسه ورکوي. ټول عوامل یو ځای شوي او غټ مشکل جوړ کړی.
چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او محصولات لري، نو ستاسو د خبرو سره داسې وانګېرنه کېدای سي چې یعنی زراعتي عوامل په دې کې تر ډېره رول نه لري، که څنګه؟
زراعتي مشکلات او زراعتي عوامل د دغه مشکل یوه برخه ده. ټول مشکل زراعتي برخه نه ده.
که دغه زراعتي عوامل تاسو له جره توازی کوي چې ولې داسې ستونزه رامنځته کېدای سي په افغانستان غونې هیواد کې چې هم اوبسته او هم زراعتي مزکه سته.
اوبه او زراعتي مزکه خو بیل شکه په افغانستان کې ډیر دي. خو متاسفانه په تیرو کلونو کې یو خو د جنگ عامل دي چې خلک نشي کولای چې په پوره او په منظم ډول عملی کارونه په میخانیکي او په اساسي سیستمونو کار وکړي. دلته او نور مختلف عوامل هم په دې کې دخیل وو چې مونږ تر اوسه مونږ نشو کولای چې د افغانستان له اوبو نه په ښه او منظمه توګه ګټه واخلو. ځمکې په افغانستان کې نږدې تر 8 میلیونه هکتار ځمکه د زراعت لپاره ظرفیت لري، خو مونږ کولای شو چې نږدې 3 میلیونه هکتار نه ګټه واخلو. سږکال مونږ وکولای شو چې دومره ځمکه چې ما تاسو ته یاد کړ 6000 هکتار ځمکه د لایزر لیول او هموارکاري پروګرام عملیکو او امدا پروگرام اوس په تطبیقیدو په حال کې دی. تاکل موږ وکړو چې 200 شبکه تنظیم کو او اصلي جوړ کو. راته فیصد پورې هر شبکه د اوبود ځای کېدو مخنیسی او کارمندو ته په او اساسي ډول اوبه رسي. تاکل موږ وکړو چې سالوي سره متي کتنه اسلاشي تخمونه او دوه ډول کیمیاوي کود آماده کړو بازار ته وښو چې د زراعت په لوړوالي کې ډېر نقش لري او ډېر مهم دی. همدارنګه په بڼوالي په برخه کې موږ کولای شو چې د 2000 جریبو نه ډېر نوي باغونه جوړ کړو او دا پروګرامونه موږ هر کال تطبیقوو او مخته ځو. خو یو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د زراعت په برخه کې ډېر زیات کار ته ضرورت دی، ډېر زیات کار ته ضرورت دی او ډېر وخت نیسي چې تر څو موږ وکولای شو چې زراعت بیا هغه څه جوړ کړو لکه چې څلوېښت کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې وو.
د کرنې وزارت د نشراتو مشر اویان لطف الله راشد و ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې د کرنې زراعت د وادې په وړاندې کوم خنډونه موجود دي؟ دغه وضعیت د بدلون لپاره څه کارونه باید ترسره شي؟ کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعال دي، یو شمېره مو د 0800 222 555، بل شمېره مو د 0900 293 543. یو اوریدونکو کې دی د تورزو د نظر راخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، ساسو ژغ اورو. وعلیکم السلام، مهرباني. بلې ساسو ژغ خبريږي.
ما نه درخو به باندې د زورو نه کړه د افغانستان خلک یې کینو د دې سره د مخامخ د ترانې په برخه کې کوم خبره وکړه. مخاله اول تاسو یو تقریبا وزرمانه منځرمانه په کور کې راځي.
بله ستاسو ژغ ډېر خراب راځي موږ ته.
موږ عادي کرنې چې وکړو موږ ته درته بازار نه چې موږ ښایي مقصد په نرخ باندې خرڅ کړو که موږ وکړو او خرڅ نه چې موږ ته ځان نه کړو.
ډېره مننه ستاسو نظر واوریدل سو. اوریدونکي کولای شي چې د کرنې د ودې په برخه کې خپل نظرونه سره شریک کړي. بله
یو خبر لرم کوم ما او تاسو یو خبر مو سن مننه په پرمانه درا کې دي خطرې کوم لږه مدارې چې بازار ته ورته بازار ته وره مې ما څو مې دي ما چې په دې کې کومه څنګه وایي ما هغه په کومه ځم تمام ته.
بل دا کوم لایت خمس زنګ وهلې خوص تاسو یاد کړ؟
ها
تاسو کوم لایت څخه زنګ وهلې دی؟
مو دا راځم دا ولا
غزنی څخه. تاسو څه پیشنهاد کوئ چې د بازار موندنې په برخه کې حکومت او نور ادارې څه همکاري کولای شي؟
بازار موندنې په اړه باید چې همکاري باید وکړي، دوی له بازار سره چې خبره وکړي، په بازار له موږ نه غلا کوي کانو کوم موږ ښایي چې دا چې نه د دې سره به کانو وي نو موږ چې دا ورکه سره دا پټ کړو چې موږ غواړو دا راځي او دا ډېر ښه دغه باندې د دې خدای دې چې دا چې په بازار ولې له موږ نه غلا کوي کانو موږ چې موږ یې په ورغو عمومي دیونه دې په داسې نرخ غواړي چې هغه نرخ یعنی څه به داسې کار نه لري چې موږ عمومي دې ته باید ورکو. خو هغه دې مجبوري په اساس باندې چې موږ په موږ ته ضرورت نه لرو بلې ته ضرورت نه چې غلط باید یو وخت دې د موږ کوي سات نرخ نه دی.
ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل. سوچ د ډیرو نور اوریدونکو نظر به هم خامخه هم دغه وی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو کانفرنس ته ویل چې له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی.
سرور صادق لغمان په خپل پیغام کې لیکلي سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. عبدالباری ظاهر له کندهار سعودي عربستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله سفر شای پر پاکستان د فشار راوستلو سبب سي چې د سولې په مسأله کې صادقانه اقدام وکړي. محمد قاسم دواک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له جنگ څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو سره د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. نصر الله د زابل له شارجوی ولسوالۍ څخه لیکلي ډېر خوښ یم چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې سوي دي. سوله د ټولو په خیر ده. یار پادشاه اصالت له خوست څخه لیکلي له ولسمشر محمد اشرف غني مو غوښتنه ده چې ناامنو ولایتونو ته اضافي ځواکونه ولیږي. حلیم رنزور لیکلي چې په فرا کې روانو ناامنیو ولسي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولسي خلکو ته له دواړو لوریو ګواښ متوجه دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه په اوسني معاش د یوې کورنۍ ګزاره هم نه کېږي.
په افغانستان کې څه باندې 3:30 بجې سوې. له احمد تکل نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو نوی راپور کې ویلي چې د روان کال په 9 میاشتو کې څه باندې 2500 ملکی افغانان وژل شوي دي. یوناما وایي د حکومت وسلوال مخالفین په سلو کې د یو شپېته او دولتي ځواکونه په سلو کې د درویشتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د کرنې وضعیت لا هم د منلو وړ نه دی. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کرنیز نندارتون د پرانیستو په غونډه کې وکړې. د جوزجان چارواکي وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ په نښته کې د طالبانو قمندان الادات قصاب وژل شوی او داعشیانو 9 طالب وسلوال له ځان سره بیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال د دې وزارت په قراردادونو کې له 1 میلیارد افغانیو زیاته سپما کړې. روسیه تور لګولی چې د سوریې په حلب ښار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکیان وژل شوي دي. د ایران حکومت وایي د امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار باقر نمازی د حبس د حکم په قضیه کې به د امریکا هیڅ راز لاسوهنه ونه مني. روسیا وایي د اوکراین د بحران د حل لپاره د برلین سرمشریزې ته ډیره هیله نه لري. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تمه ده د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران په برلین کې په خپله غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د سولې پر هڅو بحث وکړي. او روسیې د امریکا د نویو بندیزونو په وړاندې د دردونکو ځوابي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی.
اوسم سهارګل امیرزای سپورټي خبرونه لولي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي په نوم د کرکټ سیالیو کې نن د بندي امیر او کابل گرین لوبډلې د لوب میدان ته وځي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغو سیالیو هدف چې په کې شپږو ټیمونو ګډون کړي د کورنۍ کرکټ وده او ملي ټیم ته د غوره څیرو ټاکل دي. د نوموړي په خبره تر اوسه د سپین غر، مسیانک او بندي امیر ټیمونه په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه لري. د هوتک په وینا دغه څلور ورځنۍ سیالۍ به له دوو میاشتو ډیره موده ونیسي. نن د آزادو سیالیو دوه افغان اتلان باز محمد مبارز او احمد ولی هوتک د بدني روزنې د ریاست لخوا وستایل شول. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن آزادي راډیو ته وویل چې د ستایلو په دغه مراسمو کې د بدني روزنې رئیس، حکومتي چارواکو او د بیلابیلو فدراسیونو رئیسانو ګډون کړی وو. باز محمد مبارز او احمد ولی هوتک په بهرنیو سیالیو کې له بریا وروسته هیواد ته راستانه شول چې د خلکو لخوا یې تود هرکلی وشو. او د اروپا د اتلانو لیگ په سیالیو کې نن شپه زیات شمیر لوبډلې او تر بل سره سیالي کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د نن شپې په لوبو کې به د مانچستر سیټي او بارسلونا لوبډلو ترمنځ سیالي به تر ټولو ډیر ننداره چان ولري. د مانچستر سیټي لوبډلې روزونکی پیپ ګاردیولا به د نن شپې په سیالیو کې د خپل پخواني ټیم په مقابل کې د روزنې چارې پر مخ یوسي. ګاردیولا انګلیسي رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د مانچستر سیټي لوبډله باید د ځان د لا خزلیدو په خاطر دا ځل د اروپا د اتلانو د لیګ د اتلولي وګټي. د ارسنال او لودوراګز لوبډلو ترمنځ به هم نن شپه لوبه ترسره شي. له پاملرنې مو مننه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 15 بجو پرې دوام کوي. د کندز اوسیدونکو چې ورستي له سورزنی جګړې د سر او مال زیانونه ور اړولي اندېښنه لري چې وسله لا هم د شار په دروازو کې حضور لري. دغه کسان تور لګوي چې په کندز کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت د دې ولایت بې کفایته چارواکي دي. خو د ولایت چارواکي وایي چې بیا به دغه ولایت ته د وسلولو لخوا کوم ګواښ پیش نه سي. اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
د کندز خاریان وای چې له تیر کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې دغه ښار د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې په ګرم ډګر تبدیلیږي، خو د جګړې ډېر زیان ملکي وګړو ته رسیږي. د نیموړي ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په وینا چې دوی زړه ګرم نه دي څو په دې ولایت کې په ډاډه زړه ژوند وکړي، ځکه لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله حضور لري.
امنیتي وضع یو ځل بیا مخ په خرابېدو ده، خاصتا په داخل د ښار کې د غلو کچه زیاته شوې او تعداد تروریستانو کچه زیاته شوې ده، چې ټولو خلکو ته امنیتي ستونزې جوړې کړې دي او تعداد خلک زیات په تشویش کې دي.
جنگ د قدس دروازې ته راغی، دا څه شی دی چې ماموریت نسته پښ کې، مدیریت نسته پښ کې، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پښ کې روانې دي. دغه ټول ناخوالې چې ما درته ویل د قندوز د بې کفایت رهبریت د لاسه دي.
د دوی د خبرو پر بنسټ که چیرې مرکزی حکومت د دې ښار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي او د دولت تر کنټرول لاندې جغرافیا پراختیا ونه موندي، نو د دې ولایت ډېری اوسیدونکي به د هیواد نورو ولایتونو ته په کډه شي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم د خلکو د خبرو په منلو سره زیاتوي چې دولت لومړی باید د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو ښار د دغې ډلې له بریدونو څخه وژغورل شي.
ببینین مرکز شهر کندز تا دروازه ها
یوازې ښار او د ښار دروازې د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د ښار شاوخوا څنډو او کلیو کې وسلوال طالبان فعال شتون لري او د هغوی په کنټرول کې دي. بلخوا د کندز والی اسدالله عمرخیل بیا د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات د ښار په شاوخوا سیمو کې دوام لري.
موږ په آینده کې اول کوشش کوو چې دغه محوطه د دې ښار مکمله پاک سازی سي او بیا وروسته په نورو محلي ادارو باندې شروع کوو. دا هم یو موږ ته یو تجربه وه.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د میزان میاشتې په 12 نیټه د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د کندز پر مرکز باندې له څو خواو څخه بریدونه پیل کړل چې په پایله کې وسلوال طالبان د کندز ښار ته داخل شول او وروسته له 10 ورځنۍ جګړې دا ښار د دولتي ځواکونو کنټرول ته ورغی. خو د دغه جګړې له کبله ملکي وګړو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه واوښتل. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ومردل چې په کندوز کې د ورستیو نه امنیو له کبله د دغه ولایت اوسیدونکو اندېښمن دي او وایي چې وسله والله هم د ښار په دروازو کې حضور لري. د ورستیو نه امنیو له کبله د کندوز په سلګونو کورنۍ د دغه ولایت نورو خوندي ولسوالیو یا هم نورو ګاونډیو ولایتونو ته کډه شوې دي. څه باندې 6000 کورنۍ یوازې بلخ ولایت ته د ورستیو نه امنیو له کبله کډه شوې دي. دغه کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې ضروري مرستې نه دي ورسره شوي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په مزار شریف کې کورنۍ بې ځای شوي کډوال شکایت کوي چې تر دمه ورته د مرستندویو بنسټونو او محلي حکومت لخوا مرستې نه دي رسیدلې. په بلخ ولایت کې له فاریاب، سرپل، کندوز ولایتونو څخه د نامنې له امله را بې ځای شوي کډوال وایي چې د ژمي موسم پر راتلو دی خو لا هم دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. قیس او جواد د فاریاب او سرپل ولایت د نامنیو له امله بلخ ته راکړه شوي کسان دي. دوی یې پاړه وایي دا به جای شوی کورنی کډوال وای چې نږدې وسوه کورنۍ له فاریاب ولایت څخه او همدارنګ څه باندې 600 کورنۍ له سرپل ولایت څخه په تازګۍ د نامنیو له امله بلخ ته را بې ځایه شوي دي. په مزار شریف کې د چارواکو په خبره چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د کندوز ولایت د نامنیو له امله 5000 تنه کسان مزار شریف ته راستانه شوي دي. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست مشر صبور قادری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو لومړی د نامنوي لامل د بيځای شو کډوالو د پیژندنې سروې تر سره او ورسته ورته اړینې مرسته مساعدې کړي. قادری لازی رډو سره په دې اړه خبرو کې داسې وویل.
بله سروې مو اروزه مې دومره ده په ترتیب از دو روزه کې سروې مې کړې او مې کوم چې یون دره د قبل از پندوز تقریبا د اوزر 3000 فامیل و بیاشده نو امنی داشتیم که به رزنا همزمان تروی شده کمک ها برشان صورت گرفتن.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په فاریاب، بغلان او کندوز کې جګړه روانه ده او د پوهانو په خبره چې دا وضعیت به د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر لا زیات کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند مدني فعالان وایي د لشکرګاه پر شاوخوا روان بشري ناورین د منلو وړ نه دی. دوی په داسې حال کې له حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي چې همدا اوس د لشکرګاه په دویمه او درېیمه امنیتي حوزه کې جګړې روانې دي. الیاس دایی پر وروستي وضعیت راپور راستولی.
د لشکرګاه ښار د یو شمېر واټونو په شمول د درېیمې امنیتي حوزې اړوند سړکونه او کوڅې خالي دي. د شار په لویدیځ کې د بولان په نوم د دغه امنیتي حوزې پر تعمیر او یو شمېر پوستو د وسلوالو له لورې خال خال ډزې دوام لري. خو د نادالیا او چانجیر دورایي ته څیرمه د وسلوالو په لسګونو سپینو بیرغونو خلک ورختا کړي دي او ډلې ډلې د لشکرګاه شار په لور ځي.
هلته بس په کورو کې طالبان ناست دي خو تاسو کدي بالا د اوس یې نه پرېښولو په ډېر تکلیف شانه وي. کور کې دا اوس هم یار څلور پنځه ورځې عوامو نوم شته په خدا کې چرګان یې لويشتلي
احمد الله امدا خاص خراغ لاله بلان کلا د منکې هم د ورور سره په طالبان راغله هم را او متن چې دا کې شان ورو چول را
پروانو اکتوبر میاشت کې چې د شار په دوهم یو دریم یم نیټه وزو کې جنگونو او د وسلوالو بردونو زور اخیستې دي. نږدې 3000 کورنۍ د امدی او زو څخه د شار مرکزی او زو او کندهار ولایت ته کډه شوې دي. د هلمند مدني فعالین وای د لشکرګاه پر شاوخوا د جنگونو د شدت لامل روان بشری ناورین د زغملو نه دی. د ولس مدني ټولنې غړو په یو خبري ناسته کې ول په زرګونه کورنۍ د مرستو لارې څاري او دروانو نامنوي لامل په لشکرګاه شار کې د شوونی او روزنی بهیر د درېدو په حال کې دی. د دې ټولنې دوه غړو ډاکټر احمد الله احمدی او عبدالحق ځواکمن ول د نامنیو د مخنیوي په برخه کې د حکومت کړنې د قناعت وړ نه دي.
زه په وزیر توکو باندې وایم چې دولت په دې حق نه باندې سخت به توجهی کوي. د شار او د دې مرمیو د دې توپونو ژغ هر روز زموږ ماشومان ځوروي، هر روز زموږ مکاتب ورځ تر بلې نور د ترل کېدو په خوا باندې روان دي. په معرف کې وضعیت سخت خراب دی. بشري ناورین رامنځته شوی دی که همدې ناورین ته د پای ټکی ښه نه شودل شي او په ټول هیواد کې به څوک ارامه ساه واخلي.
زموږ حالات د ژړا دی. د خدای په لحاظ ولسمشر د افغانستان مرکزی دولت پر هلمند باندې هلمند ته توجه وکړه. هلمند د حالات څخه وباسه.
دغه مدني فعالینو پر مرکزی حکومت ژغ وکړ چې د لشکرګاه له څنډو د نامنیو په لور کول کې مرسته وکړي. دوی د نامنیو او جنگونو لامل د بيځای کېدونکو کورنیو شمیر ته پکتو د مرستو وسنۍ روان بهیر سستوبلی او په دې برخه کې د حکومت او مرستندوی ادارو د پاملرنې غوښتنه وکړه. یادو مدني فعالینو د بيځای سو کورنیو سره د مهاجرینو د ریاست او جننور مرستندوی ادارو پر ناوړه برخورد او د مرستو پر غیر عادلانه ویش هم نیوکه وکړه. د هلمند د مهاجرینو ریاست وای په تیرو دوو میاشتو کې د نادالی، مارجې، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو په شمول د لشکرګاه له شاوخوا سیمو نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې دوی څه باندې 2500 کورنۍ ته مرستې رسولې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کهرمان دا خبره مني چې د جنګونو او نامنوی له امله په ښار کې روان وضعیت او بشري ناورین د زغملو نه دی، خو هغه د خلکو څخه د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. ویل د ښار امنیت خوندي دی او هیڅکله به سکوت ونه کړي.
د رښتیا هم د هلمند شاریان نارامه دي. بالکل دغه د مرمیو ږغ نور د خلکو نه خوښېږي. دغه بد ږغ دی. موږ ډېر جدي جدوجهد کوو. د نظامي اصولو له مخې ضرور نه بولم چې زه تاسو ته دغه څه ابراز کړم، ولې تاسو په دې مطمئن اوسېږي چې دولت جدي مصمم دی، خصوصا څوک چې دلته په نظامي عرصه کې کار کوي هغوی جدي تدابیر نیولي دي چې په هر صورت باندې کېږي نه تنها در لشکرگاه در شهر کمربند که در شهر سخه به جگره لری بیایی، بلکه حتی هر سیمی چه دوی در بعض ملحوظات لیازم دلاس ور کردی در بدوباره ایلیا کیجی.
که هم یوه اونی وران دی در جگره دغه اپراتیفی مشر دروان اونی پترس که در لشکرگاه پر شاوخوا دروان جگره در ختمی دو خبر ور کرد خو در بولان پاوزه که اوس در وصلوال و تازه فعالیتونو خلق ور خطا کردی دی او د جنگ کښ ته چیرمه سیمو څخه وزیا او نسبت امن سیمو ته سرونه پناه کوي.
د هلمند پر وضعیت مو رپورټ اوریدی. ژورنالیست او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سمی یوسف زای په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو له خبرو د طالبانو انکار د دې ډلې د داخلي ستونزو له کبله بولی. ښاغلی یوسف زی چې په ګارډین ورسپانی کې د افغانستان د حکومت او طالبانو پټې خبرې افشا کړي وایي چې د راپور سرچینې کړه دي او ټاکل شوی ده چې په لنډ وخت کې د دغو خبرو بل پړاو په بل هیواد کې ترسره شي. له ښاغلی یوسف زی څخه اسمت سروان د مرکې په پیل کې یو پوښتل چې د دوی د راپور سرچینې څومره دقیقې وي.
از په مطبوعاتو کې د تیرو د 1904 نه ومه کار کومه او کله چې طالبان پر سر اقتدار را لور په وخت بخسر وخت په کابل کې ومه او د هغه وخت نه یعنی د طالبانو دیننه زرایې لغه ما هم دا ډول حکومتي زرایې لرو د ټولو چې کلم خبر چاپو یو د پاره مونږ یو اصول لرو بل خصوص کاسو غربي مسواتو کې کار کوي یو داسې نه دي چې د افغانستان یا د نورو مطبوعاتو غوندې چې یو کس په حواله باندې خبر چاپ کړي او هغې دپاره یو خپل شرایط وي او د ایډیټر همیشه دا کوشش کوي چې هر خبر چاپ کړي چې هغه د مختلفو دوه یا درېو داسې ذریعونو تصدیق کړي چې هغه قابل اعتبار وي.
یوسف زی صاحب، طالبانو دا راپور رد کړ. طالبانو پخوا هم دا ډول راپورونه البته د سولې د خبرو په اعتبار راپورونه رد کړي دي. د دې علت څه دی؟ طالبان ولې دا ډول راپورونه همیشه ردوي؟
اصل کې طالبان مشکل دا ده چې دوی خپل جنگیالو یو ته چې کوم جنگیالي طالبان دي نه غواړي چې دوی په روحیه باندې دا ډول یو منفي اثر پرېږدي، ځکه چې که جنگي طالبان چې په افغانستان په هلمند او کندوز او دې ځینو کې جنگي کې که هغوی په دې پوه شي چې تاسو حکومت عملاً دا وایي چې مونږ حکومت سره خبرې نه کوو او بیا حکومت سره په خبرو باندې اخته یاست یا دلته مونږ د هغوی خلاف جنگیږو په سرګرنو کې سر پراته یو، نو ممکن دی هغوی په دغه جنگي روحیه باندې یا د طالبانو په مشرتابو باندې اعتماد راکم شي. نو له دې امله دوی همیشه دا خبرې کوي چې موږ مذاکرات نه دي کړي، خو وروسته بیا ثابته شي چې مذاکرات هم کړي وي، کینستلې وي او په دغه خبرو کې ګډون کړی وي. زموږ ذرایع د دې تصدیق کوي چې د دغه خبرو د تسلسل بل پړاو په یو د قطر نه علاوه په یو بل ملک کې ویل کېږي چې د 23 اکتوبر یا او تر 23 اکتوبر ترمنځ بیا ترسره کیږي او هغه هیواد هم ویل کېږي چې یو مهم هیواد ده او افغانستان په دولت باندې او په طالبانو باندې نفوذ لرلی شي.
د طالبانو شرطونه چې تاسو په ګارډین ورسپانه کې په خپله مقاله کې ورته اشاره کړې ده ډېر سخت تشکاري. څه فکر کوئ چې طالبان به په بل پړاو کې هم په خپل هم دغو شرطونو ودرېږي؟
عیني همداده چې خلک شرایط ډېر دا یو ډول هغه یو بارګینینګ ده یا هغه چنې وهل دي. دوی سخت شرایطونه شروع کې بیا ورو لیک شرایط راشي، خو اوس هم ما فکر کوم چې ډېر اوږدلار لا پاتې ده. د افغانستان د امن مسله بیا طالبانو غوندې خلکو سره د دې لارې یو حل ته رسېدل دا یو اغزنه لار ده، یو اوږدلار ده. حوصلې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري او ټایم ته ضرورت لري. خو په موجوده حد کې حالاتو کې دواړه قوتونه په یو خبره متفق دي چې افغان حکومت هم نشي کولای چې مکمل ډول طالبان له منځه یوسي. البته کولای شي یو وخت لپاره کمزوري کې خو مکمل ډول له منځه نشي وړای او طالبان هم دا نشي کولای چې په افغانستان کې ولایتونه ونیسي او یا هم کابل باندې دوباره قبضه وکړي. نو دغه حالات دي چې دواړه طرفه د یو مذاکراتي عمل لپاره رامخته کوي.
ژورنالیست او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سمی یوسف زی وو.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د هرات د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سلما بند پر شاوخوا ځای پر ځای شوې ده. د سلما بند د ساتنې د کنډک قومندان هم د دغه بند په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات تاییدوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په دې اړه تدابیر لري. سباون کاکړ او نور تفصیل.
د هرات د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای د ملا عبدالرحمن په نامه یو کس چې ځان د وسلوال طالبانو د ډلې قومندان معرفي کوي د 200 وسلوال طالبان سره د سلما بند په شاوخوا کې ځای نیولې دي. دغه شورا یو غړي سید اعظم کبرزانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ویل چې دغه مسله ډیره د اندېښنې وړ او د خطر یو زنګ دی.
متاسفانه
دی وایي بدبختانه د ملا عبدالرحمن په نامه یو کس دلته راغلی او خپل ځان یې په جنوب لویدیځه حوزه کې د وسلوال طالبانو د کمیسیون رئیس معرفي کړی، خو خلک د دوی سره نه دي چې دا د قوت ټکی دی، خو په هر حال دا باید د خطر زنګ وګڼو. داسې ویل کېږي چې له ده سره 200 نفر هم راغلي دي. د یو شمیر راپورونو له مخې دا چې د سلما بند په ډېر ځن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو لامل یې دغه د امنیت مسله وه، او تر څنګ یو شمیر وسلوال مخالفین هم په دغه پروژه کې د کار کولو ځن ګرځېدل. د دغه بند تر ګټې اخیستلو مخکې هم پر دغه بند ډېر ځله د وسلوال مخالفینو د تحرکاتو راپورونه موجود وه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم هغه وخت د 1300 کیلوګرامه انفجاري موادو د نیولو خبر ورکړی و چې د دغه بند د لمنځوړلو لپاره دغه سیمې ته راوړل شوي وه. افغان چارواکو هم په وار وار سره ویلي و چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دغه بند د جوړولو مخه نیسي. د سلما بند د محافظت کنډک قومندان منصور خالد هم دا تاییدوي چې وسلوالې ډلې د سلما بند په لور پرتو سیمو کې موجود دي او کله کله د بند لویدیځ پلو ته پر امنیتي پوستو حمله کوي. دی وایي یو شمیر دولت مخالف بندونه د درای تخت په سیمه کې چې د بند په 40 کیلومتري کې پرته ده سره یوځای شوي. مشخصا په هغه سیمه کې چې د سلما بند پوستې ورته نږدې دي حمله نشته. یوازې دغه بند په لویدیځ کې یو پوسته چې په لومړي کمربند کې پرته ده وخت ناوخت حمله کیږي. په ورته وخت کې د سلما بند د ساتنې کنډک ډاډ ورکوي چې دغه بند امنیت به په بشپړ ډول ټینګ کړي. بلخوا هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سلما بند پر شاوخوا د وسلوال طالبانو تحرکات نه ردوي او نه یې تاییدوي. وایي چې په سلما بند کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه موجود دي او د هر ګواښ مخه به ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي دی وایي افغان امنیتي ځواکونو د سلما بند د امنیت ټینګولو په برخه کې خپلې هلې ځلې ترسره کړې او په دغه سیمه کې چې هر ډول ګواښ موجود وي د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده چې هغه له منځه یوسي. له دې سره سره افغان کارپوهان وایي تر هغه وروسته چې د افغانستان او هندوستان دوستانه اړیکې تر پخوا لا ډېرې ټینګې شوې، پاکستان او ایران دواړه کوشش کوي چې د سلما بند په وړاندې خندونه جوړ کړي. افغان کارپو بشیر بیجند وایي چې افغان حکومت باید د زیربناو ساتنې ته جدي پام وکړي او نور سرتیري هم د سلما بند د امنیت د ټینګښت لپاره په دندو وګماري. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ځینې تحلیل کوونکي وایي د والیانو او ولایتي شوراګانو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په ولایتونو کې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي سیمه ییز چارواکي ملامتوي چې په چارو کې ورسره مشوره نه کوي. قاسم سولمال رپورټ لري.
د چارو ځینې څېړونکي په ولایتونو کې د سیمه ییزو ادارو او ولایتي شوراګانو نه همغږۍ ته په کتو وایي تر هغو چې د ولایتونو په کچه مسؤلیتونه او دندې مشخصې نه سي نو ولایتي چارې به تل له خنډ سره مخ وي. یو له دغو کارپوهانو یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارو او ولایتي شوراګانو ترمنځ دغه تقابل کارونه ځنډنی کړي او فساد ته زمینه برابره کړې ده.
پولیس د والی سره همغاړي نه دي، امنیت د اردو سره همغاړي نه دي، ولایتي شورا د ټولو سره همغاړي نه ده. هغه هم دی چې ټیمي او ګډ کار صورت نه نیسي، هدف واضح معلوم نه دی.
د یو شمېر ولایتي شوراګانو غړي ولایتي ادارې په بې کفایتۍ تورنوي وایي چې د غوستونزو آن په ځینو سیمو کې پر امنیت منفي اغیز کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا غړی حسیب ستانکزی انتقاد کوي چې په چارو کې د دوی نظر او مشورې په پام کې نه نیول کېږي.
مجالس دې ولایتي شوراګان هیڅ څه نه خبرې دي، نو هغه مطابق موږ د طرز العمل دا موږ سره چلند نه کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری هم وایي چې ولایتي ملکی او پوځي چارواکي په ځینو مواردو کې خپلو کې همغږي نه لري او دا هغه څه دي چې دوی په اړه سخت انتقاد لري. نو موړی له ولایتي چارو څارنه د ولایتي شوراګانو حق بولي، وایي چې مرکزی حکومت باید د ولایتي ادارو لپاره مشخص پلانونه طرح کړي. اخوا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي دوی د انسجام د ریاست له لارې تل هڅه کوي چې د ولایتي ادارو او شوراګانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. د دغې ادارې ویاند منیره یوسف زاده وایي د ولایتي شوراګانو غوښتنې او شکایتونه عام د ولسمشر په کچه تعقیب شوي او ورته رسیدنه شوې ده.
از نظر اداره مستقل ارگانای محلی و از نظر
د سیمه ایز ارگانونو د خپلواک اداري او والیانو له نظر د ولایتي شوراګانو وکیلان د خلکو استازي دي او نظرونه په پام کې نیول کیږي. خو د نه همغږي په برخه کې من خپل ټول کوخه کړی چې قوي همغږي رامنځته کړو.
په ورته وخت کې د چارو کارپو یونس فکر وایي د ملي وحدت حکومت مشران باید مشخص پلانونه جوړ او ولایتي ادارې او شوراګانې عملي کولو ته وهڅوي. دی وایي کدا کار وسی نو تر ډیره حد به د فساد ګډوډیو او حتی ناامنیو مخه ونیول سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو لخوا یو زده کوونکي ته د سپکاوي په تور د ولسوالۍ ښوونځي تړلی دي. داود تپان پر دې مسله رپورټ راکوي.
د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیره ورځ د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې ته ننوت او یو زده کوونکی د تلاشۍ په پلمه بې عزت او دوه نور یې په ډزو ټپیان کړل. د دغه ولسوالۍ یو شمېر قومي مخور چې د پکتیا ولایت مقام ته په اعتراضیه ډول راغلي وویل چې که چېرته افغان حکومت دغه افسر په دې کار سره محاکمه نه کړي دوی به په دوامدار ډول ښوونځي وتړي او مقاطعه به اعلان کړي. د زرمت دوه تنه مشران
غواړو موږ د خپلو معصومو شاګردانو عزت غواړو. موږ پت غواړو نور د موږ علني محضر کې په عام محضر کې یو شاګرد د نور کالي نه ایستل کېږي.
پرون چې دا وحشانه عملي دلی ده موږ مکتب د دریو شپو دپاره بند کړی که چېرې له ده سره محکمې ته راکش نه شي او عالمی محکمه نشي موږ به دایمن دي لپاره مکتب بند کړو.
دغه کسان ویل چې دوی د زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو او موادو پر ځای عزت او حیا غواړي او که چیرته د دوی زده کوونکو له دې ډول ستونزو سره مخ وي دوی به خپل اولادونه له ښوونځیو څخه وګرځوي. په زرمت کې د دغې پیښې په تړاو د پکتیا پوهنې رئیس لقمان حکیم حکیمي هم رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په زرمت کې شوې پیښه تاییدوي او دا مني چې د زرمت ولسوالۍ خلکو ښوونځي تړلي دي او دا دوامدار تړل کېدو ګواښ یې ورته کړی دی.
موږ سره ناسته درلوده نن د ولایت مقام سره موږ ناسته درلوده. رښتیا هم ولایت مقام موږ ته ډاډ راکړی. دوی یادونه همدا ده چې تر څو پورې دا کس نیول شوی نه وي تر درې ورځو پورې موږ خپل شاګردان ښوونځی ته نه لیږو.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د ولایتي ادارې په مرسته غواړي دغه ستونزه هواره کړي او هغه سرتیری چې زده کوونکي ټپیان کړي او سپک کړي د خلکو د غوښتنې پر اساس په خپله سزا ورسوي. دا پکتیا مرستیال والي عبدالولي سهي له خلکو سره په خبرو کې د دې مسلې د جدي پلټنو په اړه وویل او زیاته یې کړه دوی به دغه قضیه نهایي کوي او د خلکو د غږ اورېدو لپاره به جدي اقدامات کوي.
موږ په کلکه دا پرېکړه وکړه چې دغه سړی د همدې لحظې نه د ده ګرفتارۍ ته د اقدام وشي او د قانون په رڼا کې د ده سره کلک چلند وشي.
په زرمت ولسوالۍ کې خلک په داسې مال ښوونځي په اعتراضیه ډول تړي چې ویل کېږي د پکتیا په دیارلس ولسوالۍ کې یوازینۍ ولسوالۍ زرمت ده چې له نامنۍ سره سره پکې د کانکور په ازموینو کې زده کوونکي په لوړو نمرو وړ پوهنځیو ته بریالي کېږي او د چارو کارپوهانو په خبره سره له نامنیو پکې ډېر کم ښوونځي داسې دي چې تړلې پاتې وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. وروستۍ مسله څېړو. ځینې امریکایي چارواکي داسې انګېري چې په موصول کې د اسلامي دولت په نامه وسله واله ډله یادایش ښایي د عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ځواب کې له خامو کیمیاوي موادو کار واخلي. د رویټرز آژانس په حواله جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
امریکایي چارواکي وایي چې د داعش په موصل کې تر پوځي عملیاتو مخکې د مسټرډ په نوم له کیمیاوي ګازه کار اخیستی او له دې امله امریکایي ځواکونه په دوامدار ډول د داعش پر ضد د جګړې په سیمه کې د مرمیو چکونه او ټوټې راغونډوي. روجرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د دوی عسکرو د اکتوبر په 15مه په یو ځانګړي مورد کې چې ډېر جزئیات یې پاړه نه دي خپاره شوي تایید کړی و چې د داعش وسلوالو له سلفر او مسټرډ گاز څخه کار اخیستی دی. سلفر او مسترد گاز له پوستکي سره د تماس په صورت کې تڼاکې جوړوي خو کم اندازه یې انسان نه وژني. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي داعش تر دې مخکې هم ناوړه جنایتونه کړي او پر نړیوالو سټنډردونو او نورمونو یې تیری کړی نو دا به هم غیر مترقبه به نه وي چې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. داعش د عراق پر کورنیو ځواکونو حملې کړي خو تر اوسه یې پر ایتلافي یا امریکایي ځواکونو برید نه دی کړی. په عراق کې اوسمهال لږ تر لږه 5000 امریکایي اسکر میشته. لږ تر لږه 100 تن امریکایي اسکر اوسمهال په موصل کې د عراق د امنیتي ځواکونو او کوردي ملیشو یا پیشمرګه په پوځي عملیاتو کې همکاري هم کوي. د امریکایي اسکر په موصل کې په پوځي عملیاتو کې عراقي ځواکونو او پیشمرګه ملیشو ته سلا ورکوي. د ائتلافي قواو د هوایي حملو هماهنګي او لارښوونه کوي. خو له دې سره هم امریکایي چارواکي وایي چې د دوی عسكر په موصل کې د جګړې لومړی کرشته نه دی استول شوی. امریکا وایي باور نه لري چې داعش به وژونکي کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي او په موصل کې له عادي وسلو په استفادې د عراقي ځواکونو او کوردي ملیشو لپاره خطر پیښ کړی دی. د موصل ازادي په عراق کې د داعش د وسلوالو لپاره ستره ماتې ګڼل کېدلی شي، خو په دې ښار کې د فرقه یي تشدد او هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د خپلمنځیو نښتو د پیل ویره شته چې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې شاید 1 میلیون وګړي په موصل کې په جګړه کې راګیر وي. د اوباما په وینا په موصل کې د ملکي وګړو شتوالي له دې ښاره د داعش د ایستلو لپاره د عراقي ځواکونو او د هغوی د غربي ملاتړ کوونکو عملیاتو ته خنډ پیښ کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان چارواکو پرون اندېښنه څرګنده کړه چې داعش شاید په موصل کې له ملکي وګړو په جګړه کې د سپر په توګه کار واخلي. د دې سازمان د عراق د چارو مشر توماس ویسس اندېښنه وښوده چې له داعش سره د کیمیایي وسلو خطر شته چې د په وینا قربانیان باید تر ډېره حده ښځې او ماشومان وي.
له دې سره اوسنۍ خبرونه پای ته ورسېده. بل یو ساعت خبرونه له احمد جعفر.